ټول اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. سیمه شهیده د وایس اف امریکا تیبا خبرونه ده چې تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی باندې ګوري. موږ سره ملګری اوسئ د پروګرام قربانی یو وګمه جالوان
او زاش پخومن.
تاسو ټول ته هرکلی وایو. په خبرونه کې لومړی هم تاسو په هم راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په قومي انتخابونو کې د احمدی ټولنې اقلیتی ټولنې پورا برخه یقیني کولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي او په ټول ملک کې په غټه کچه د سیاسي کمپاینونو هلو ځلو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په سویلي وزیرستان کې د انتخابونو لپاره په جلسو جلوسونو باندې بندیز لګول شوی دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري په سیوا کولو ټینګار د دواړو ملکونو لخوا په یو غونډه کې شوی.
او د پیښور های کورټ لخوا د پوځي عدالتونو لخوا تر خګر ګرځول شوی اته کسانو د 500 سزاګانې په عارضي توګه باندې ودرول شوی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې په زمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته ورته ور باندې کوم سملګری اوسې اول هم تاسو ور باندې کو خپل رومانی رپورټ.
قدر مردوں کو دوائی صف امریکہ ڈیور ریڈیو دا ٹی وی اچھا خبری خبروں تنی خبری خدا واشنگٹن ڈی سی نا وگی د جولای په 15مه نیټه باندې په پاکستان کې عمومي انتخابات یا ټاکنې کېدونکې دي. دغه ټاکنو لپاره کمپاینونه هم شروع شوې دي چې تر 23 ورځو پورې تمام سیاسي ډلو ته د خپل کمپاینونو کولو اجازه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان ضلع کې د پا یو سلسله سره وختم لګول شوې ده چې لکبل یې دغه ته په جلسو جلوسونو او په پوسټرو لګولو یا په اشتهارونو لګولو باندې بندیز لګول شوې ده. په دغه حق له ډیور ریډیو خبریال عدنان بیټنی د دغه انتخابی کمپاین لپاره چې کوم وتونکي کاندیدان دي د هغوی غږ اخیستل تاسو وړاندې کوو.
زه دلاور خان مسید او پاکستان مسلم لیگ نون سره من تعلق تا او فاټا جنرل سیکرټری هم یم او 2018 الیکشن امیدوار هم یم. نو نن چې کله د الیکشن لاف سوای دا چې 25 جولای باندې الیکشن وي ټول پاکستان سے مهم حشری سوائے دے او سیاسی پارٹی مهم ہ چلائی صرف او صرف جنوبی وزیرستان سے نن ایک دفعہ 144 لگا ولی دو چا اول ور دے میر اب قبائلی علاقے سے دفعہ 144 ولا گے دلا او پے و طرف بندے ناری ہا کا یو دنیا تا چ میر امن رو واسطے لائی دے او بل طرف بندے میر سیاسی خالق سیاسی پارٹی خپل مهم ہن چلا ولائے نوځي چې دا څنګه امن دی د خو یو غاټس بول به کیږي.
زمانوم د جنگیر خان مسعود د ان پی امیدوار د حلقه ان 49 مسعود اریانا او زمونږ ته لکه ته پښتنه وکړه چې تاسو ته څه مسایل دي په الیکشن کې. مونږ ته ډېر زیات مسایل دي په الیکشن کې. په الیکشن کې موږ ته غټ مسایل چې کم دي الته اول کو زمونږ خپل کورونا نشته دی. زه یو کاندیډیټ یا امیدوار یم زما خپل ذاتی کور نشته هلته اړنګ شوی دی. مونږ 13 ورځې په اختر کې څه کمپین کړی دی هغه مونږ په ټینټونو کې کړی دی. بل پاکې نه بد په مونږ باندې د پاسه دفعه 144 حمله کېدلې ده چې دفعه 144 په مونږ داسې دفعه 144 لګېدلې چې جلسه او ریلی دا هم نشو کولو. تر اوسه پورې مونږ ته د جنډې لګولو اجازت هم نشته دی. د ویل چاکینګ اجازت هم نشته دی. د دفترو اجازت هم نشته دی. بینر هم نشو لگولی او دا هم را ده پکې مسله ده چې په وزیرستان کې موجوده دوه درې قسمه قانونونه په مونږ باندې لاګو دي او روان دي را باندې. لکه څنګه مونږ مخکې پولیټیکل ایجنټ ورته ویلو نن سبا کې ته ڈی سی او آئی نو هغه نن د پولیټیکل ایجنټ کردار هم کوي او د ڈی سی او کردار هم کوي. دواړه لګیا دي. دفعه 144 په مونږ لګېدلې ده او په مونږ موجوده ایف سی آر هم لګېدلې ده چې جرګه راځي پکې او الته په مونږ باندې د آرمی خپل قانون هم لګېدلې ده. نو لکه
نو مې افسر خان ده تقریبا وو کولا پیراسو چې پی دی صدرات یې مو سره ده. میز د انتظام یا د پوز د وزیرستانه لې آرمی دوه خو علاقہ ہی کلیئر کری ہے جو بالکل صاف ستھرا دو وہ غنڈا ولڈ تھا یہاں دا کری دی چھ وزیرستان صفا دہ کلی ہت للی دی وہ تو دس وقت چھ دفعہ 144 سے چلگا ولی دو ہاں پر دغی غاز چھ پہ غن پاکستان سے کشیر دفعہ 144 و لگی سو کمپین نو کو جالسی نو کو ریلی نو کو وہ دو بید الیکشن خود دا میشتا دا ملی میجی چھ دا الیکشن دیکھ دے نکاوی چھیر دیکھ دے سلیکشن تاغا دو چھ سلیکشن دے چاہو کو سلیکشن کی سجرا ہونا دو پر زکا چھتا وہ خال تا ورسے ہاں نا تا دے خال کے مسلی ہاں نا وروے وہ دارا خو خال بیا تو سے ہاں تا دے ماسی دو توستا دارا معلومات خوشتا دائے چھ ماسی تا خو چھ ازاد ویر کے ازاد دے دے پورا دیر غار شاید آئے
دے مونم حجی آتا امیر دے دے حکومی وطن پارٹے گا نا دے جنوبی وزیرستان دے این دے 49 کانڈیڈیٹ چھے گا نا دیر مشتا حالات مشکل گوان دے لکا سرنگا گا نا چھ دے میشگا نا کمیشنر ڈپٹی کمیشنر صاحب دے گا نا دفعہ 144 سے نا پیس کڑی دو گا نا الیکشن ہا قریب رو رہا ہون دے گا نا الیکشن تا تقریبا کم از کم گوا میاش ٹیم پوتے شا گا نا نو پدہ کی ٹیم شا گا نا دے گا نا میش دے پورا گا نا لکا پیوہ کلی گا نا میش جزات ووخ لی گا نا او بل کری تا چی سی پیرا پیرا دیمیش بریزی سایی کیشی حکام بالا تا دیمیش داگا فیل داگا نا چی دیمیش پا دیگی کمپین بندی نا دی پا سیاسی کمپین جلس جلوس تا پا بندی گا نا دپا 144 در تر درہ خاتم شی گا نا لکا سرنگ پارین پتانگ شی ہاں جرگا پی شوی دو گا نا نو زہن دا فیل کا وگا نا بطور یو بحثیتی
آسو مونگ پا چولنیزو بی پانو ہم سارا لیشی فیسبوک VOA دیوا ٹویٹر @VOA دیوا Instagram VOA Diva or for YouTube VOA Diva News.
دا وایس اف امریکا چې بخبرونه د قدر منوریدونکو موږ سملګری او سی او په پاکستان کې په 25 جولای کې دونکي د عامو انتخاباتو کې د خزو برخي اغستلو د باوري کولو لپاره د خزو د حقونو لپاره چې کوم ستر تنظیمونه دي دوی کارونه کوي د دوی لخوا یو ګډ یاداش لاسلیک شوې دي چې پکې دوی د غژمنه کړې ده چې خزو ته هغه زمينه هوارول به د دوی کاروی چې دوی په آزادانه ډول خپل رای ورکړي شي او دا سر به هم کوي چې د دوی په رای ورکونه کې کوم خندان جوړ نه کړي شي په دې حق لا یو تفصيلي رپورټر کړی دی حمید الله
د زنانه او د حقوقو کمیشن عورت فاونډیشن او د نورو مدني تنظیمونو د لاسلیک یا ایم یو په دې غرض وا چې دی په ګډه د عامو ټاکنو په محل د زنانو او ټرانو په مشکلاتو هندانو او ورته ورکیدونکو سہولیاتو کار او نشاندهی وکړي د کمیشن مشران علم تروای
چې موږ دا مانیټرینګ وکړو چې آیا اوس د دیر غونډه کې زیاده نو هغه ځکه د خزو لپاره بیل د ووټینګ لپاره فسیلیټي ګورنمنت جوړه کړې ده او کنه هغه خزه چې روزي بهر ته نو هغه خو هغه سن شي کولی چې کوم ځکه پیښور کې اسلام آباد کې لاهور کې خزه عادتي د ووټونو اچولو دي سيزونو نو موږ د هغه د کلچرل نورمز به اوم خیال ساتو او موږ به ګورنمنت ته اوم وایو چې د دې بیل زینه کم دي د هغه د سکیورټي اوم خیال ساتو چې د هغه لپاره فیمیل پولیس ویمن یا سیکیورٹی ویمن چی کمی چی امپلوئی چی اگئی تا پرابلم نی دا ووٹ کاس کولنا
داواری پا الیکشن کے ڈیر زنانا فعال اخکاری دا کمیشن گڑی روبین ناز وائی دی دا زنانا و سارنوالو دا تربیت دا پارا ہم کار کرے دے چی دا زنانا و دا ووٹون نمن نکولو یا نور مسلو پڑا الیکشن کمیشن سمدستی خبر کری
زنانا خ آزادی سره خپل ووټ حق چي دي اغه استعمالول شي کنه صدا سي کدغن خو پینه دي لګیدلې بل صدا سي پابندي خو پینه دي لګیدلې چې اغه خپل دي جمهوریت بنیادی جمهوریت حق نه چي دي اغه محروم ساتل کیږي نو کدا سي موږ ته محسوس شو موږ به ورزو یو هفته مخ کې به موږ ټول پولینګ سټیشنز به موږ ویزیت کو
روبینا نازوای دی پام وټرانو زنانو کې هم دا غایې مهم چلی
اس زنانا تا پتہ ہو لگی دے چھ واقعی زما دا ووٹ ہم سہم یت چھ دے زگہ چھ زو ووٹ ور کما سبا تاس ب کتلی چھ دے یو خاندان دے یو کور مرکز چھ دے اغا زنا نہیں نو اغا زنا نا زو ما چھ اگے تہ زیاد سوچ پکار دے چھ زما راتلون کی نسل د پارا ب کم یو لیڈر او دا اغا پالیسیاں چھ دی اغا اگے سرا زیاد تڑون خری
علی بیگم د کورمینا په عام ټاکنو کې برخه اخلي او د ډیو ریډیو ته سوره جوړان دی اوایل زنانا اوټ ورکول غواړي خو دوی پولینګ سټیشن تر رسول با یوستون زوی
چی کومی خزی چی اغا پولنگ سٹیشن تا تلے نشی اگوی تبا انشاءاللہ سنا سمونگا دا ٹرانسپورٹ سا فیسیلیٹی ورکو چی اگوی ووٹ تا لاری شی او کرما کی خزی بیا ووٹ ورکی لکا خزو باندے بلکل پابندی دا نشتا چی تا صبح ووٹ تا نو زے لاسٹ الیکشن کے ہم دا کرمے کے خزو ووٹ ور کڑیو
خود الیکشن کمیشن ویان سویل خان وائی زنانو تا ډیر الیکشن سٹیشن په ځانګړي توګه او هم د نارینه په سټیشنونو ځانګړي بوث جوړ کړل شوی دی
زنانو په سټیشن یې له بلې هم جوړ شوی دی بعض په کې داسې په سټیشنونو کې هغه مشترکه هم وي او د مشترکین دا مطلب نه دی چې هغه یعنې مکس وي هغه د فکر زنانو خپل بوث وي او د نارینه خپل بوث وي نو الیکشن کمیشن ممکن دا پورې زنانو خاص کر د ټرانسجنډر یا د نور د دې سہولیات په تور کول لپاره پوره پوره کوشش کوي
دا وخت یو پولنگ سٹیشن پر ہر یو کلومیٹر فاصلے کے جوڑ دے دا 1200 کسان نہ زیاد ووٹران پر یو پولنگ سٹیشن کے ووٹ نشی چولے کمیشن وائی پر صبح کے نزدے شپگ او یا لک زنانہ ووٹران اندراج دی دا پل ہمکار ہاشم علی سرا حمید اللہ وی وی ڈیوا پخ
مهم خبرنا چ چرتا ہوں بھی تر تھا سو درسو دا خبر خلق سرا گیگو
دا پاکستان افغانستان تر مابین پر دا چ من سر جو پلو باندې اقدامات اکثر کے صرف 400 نہ دا ټول ریجن دی
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ
دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې اقلیتی ډله حق احمدی د هغې سره تعلق لرونکي خلک په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جولای په 15 نیټه کېږي په هغه کې د هغې برخه اخستل هغه یقیني کړي په دغه حق لبانې نور تفصیل د ریورډي خبریال تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي
د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د هیواد د احمدی رورولې پر راتلونکو عام انتخاباتو کې د برخې اغستلو باوري کول لپاره دی په سمدستي ډول ګامونه واخلي او د هیواد د انتخابي قانون څخه هغه امتیازي شقونه ختم کړي چې د احمدیانو د انتخابي عمل نه د بهر ساتلو سبب ګرځي د هیومن رائټس واچ لخوا د زیارت پروس جاری شوی بیان کې د ایشیا لپاره د سازمان د ډایرکټر برډ اډم د قول ویلی شوی چې د پاکستان عام انتخابات تر هغه شفاف او آزاد نشي کېدی تر سوچ د دغه هیواد د آبادی لوی ډله د انتخابي عمل نه بهر ساتل کیږي پاکستان کې د آئین لرویا احمدیان د اسلام نه بهر دي او کوچره احمدیان پټاکنو کې برخه اغستل غواړي نو ورله په انتخابي فهرست کې ځانونه د غیر مسلم احمدی په توګه رجسټرډ کول وی ولی احمدیان ځانونه مسلمان ګڼي او هغوی د دې له امله د انتخابي زغل نه بهر پاتې کیږي د پاکستان د پخوانی پوځي عامر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې د کال 1915 په انتخاباتو کې د ووټ ورکولو جهاني حق ختم کړی شوی وو او د هغې پر ځای د غیر مسلمان لپاره د جدا انتخابي فهرستونو جوړولو قانون معرفي کړی شوی وو چې پکې د غیر مسلمان په حیث د ځان رجسټر کول او غیر مسلمان کاندید ته ووټ ورکول لازمی ګرځول شوی وو د احمدی رورولې ویان سلیم الدین ډیو ریډیو سر خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د کال 2002 راهیسی د جوائنٹ الیکٹوریٹ نظام پر ځای دی خود احمدی رو ولې لپاره اوس هم دغه نظام جدا گانا دی
اب اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک لسٹ بنتی ہے ووٹرز کی جس میں تمام ہندو عیسائی سکھ مسلم وہ ایک لسٹ میں ہے صرف ہماری کمیونٹی کو الگ کر کے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے جس کے اوپر قادیانی مرد اور قادیانی خواتین ووٹر لسٹ لکھا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں ایز اے پروٹیسٹ ہم اس میں حصہ نہیں لیتے
ہغوائی دا محل دا گرد پاکستانی وگڑو لپارا ہم یو شان ووٹر فہرستوں نا رائج دی او پدغی کی ہندوان عیسائیان سکان او مسلمانان پا یو فہرست کی شامل دی او صرف دا احمدیان لپارا جدا فہرست جو کلی شوی دی پا ہغا فہرستوں بانے دا قادیانی سڑو او خزو دا فہرست نم لکلی شوی وی دا یو لوی تفریق دی او زکا احمدیان پراتنوں کی انتخاباتو کی برخانه اخلی کسه هم د نگران حکومت لخوا د هیومن رائټس واچ په دغه بیان کمر دی عمل مخه ته نه دراغلی خو سر ورځې وړاندې تیر حکومت کې د قانون او انصاف وزیر بشیر کویرک ویل چې د هیواد د نورو اقلیتونو په سیر احمدیان هم انتخاباتو کې د برخې اغستلو پابندي او ویلې هغوی خپل اوټونه رجسټرډ کول نه غواړي کني قانون هغوی د غیر مسلم په حیث رجسټرډ کولو اجازه ورکوي د هیومن رائټس واچ په دغه بیان کې د ایشیا د سانګ ډایریکټر بیا وای چې د پاکستان د حکومت لخوا په تسلسل سره نه یوازې د احمدیانو بلکې د نورو اقلیتونو پر ضد د امتیازي قانون استعمال ناقابل دفاع دی او تر سوچ د پاکستان په آئین کې داسې امتیازي قانونونه موجود وي نو د پاکستان حکومت تبه په نړیواله سطح د اقلیتونو د زورونکې او په هغوی تشدد ته د ډاډ ورکوونکي هیواد په سترګه کتل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا د سانګې مشر او قانون پوه شیر محمد خان وایي د احمدیانو سره د هغه وخت نه امتیازي چلند شروع دی د کله نه چې ذوالفقار علي بټو کال 1903 اویایم کې آئین جوړ کړو او احمدیانې کافران او ګرځول
ما د پاره په نسبانه مطلب چې په کنستټیوشن کې په ددی په پابندۍ شته خو دی په مطلب چې د یو پولیټیکل پارټي سره مطلب چې الاینس کې واغی بدیل ټیکټ ورکړي او ستاسو په تاسو چې د ملک مطلب چې د دې خلاف دومره نفرت ته چې هیڅ یو پولیټیکل پارټي دې ته غاړه نه کوي چې د دې یو سړي د ټیکټ ورکړي ځکه د دې خو سپیشل کوټي دي د ماینارټیز هغه ماینارټیز کې مطلب چې د دې مطلب چې دروازې په دې باندې بند دي.
پاکستان کې احمدیان نه یوازې د انتخابي بهیر نه په قانوني ډول بهر ساتل کیږي بلکې حقوی پر ریاستی او ټولنیز کچ هم د امتیازی چلن او تشدد ښکار ګرځي او تیر کال د جماعت احمدیه د اویو نزیات کسانو پر ضد د امتیازی قانون لاندې مقدمه درج کړی شوی وي او د احمدیه جماعت د یو رپورت تر مخه هم تیر کال سلور احمدیان د عقیده په بنیاد وجل شوی وو.
د پښتون تحفظ موومنٹ په مرسته په امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د مرکزی دفتر په وړاندې احتجاجي مظاهره نن را جوړه کړې شوې ده. د پښتون تحفظ موومنٹ دغه مظاهره په سیمه کې د پښتنو سره کیدونکې ظلم، د هغې سره کیدونکې زیاتی او بیا د هغې بې درکه کول د ادارو لخوا په هغې باندې دغه خلق راوتلی دي. د دوی احساسات څه دي، دغه خلق څه غواړي، د دوی مطالبې څه دي او دا چې د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې د دغه نننۍ مظاهرې مقصد څه دی. زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موجود دی، هغه هم هلته کې دي، هغه سره به په دغه اړه باندې خبرې ترو کو. پیر صاحب تاسو ته هرکلی کو.
خیر
مننه پیر صاحب. درته وایي چې دغلته کې د احتجاج څه صورت حال دی، تاسو بینرې ګوري، په بینرو څه لیکل شوي دي او برخه اخیستونکي څه وایي؟
جی دا احتجاج پښتون تحفظ موومنٹ چې کوم امریکې کې ملګری دی هغه یې خې دی او پښتون تحفظ موومنٹ هغه هم دا اعلان کړو خپل په سوشل میډیا پترو او دلته دا پروګرام خلک راغونډيږي لګیا دي لک سات کې بدوی د خپل احتجاج شروع کوي او دوی بنیادی مطلب دا دی. ما دلته خبرې وشوې، دلته یو پی ایچ ڈی سکالر راغلی دی نیو جرسی نه، اسلم کاکر صاحب، نور واحد صاحب دلته دی، درګې دی، دلته امریکا کې ژوند کوي، هغوی راغلی دي، نور ډېر کسان دي، هغوی سره بینرې چې کومې دي هغوی باندې دا خبرې لیکلې دي چې پاکستان کې پښتنو سره څه کیږي، څه ظلم او ناروا زیاتې روان دی، په کار چې هغه دې بند شي. هغوی دا وایي چې پښتنو چې کوم پروفایلنګ کیږي هغه دې بند شي، پښتانه چې کوم بې درکه شوي دي هغوی را پیدا شي او چې کوم غیر قانوني تور مړه شوی دي هغه د تاسو شي او چا چې د غیر قانوني مرګ کې ساخسته دا هغه ته د سزا ورکړي شي. او د دې علاوه دوی اقوام متحده ته وایي چې پاکستان د ته وایي چې پاکستان د پښتنو بنیادی حقوقو خیال وساتي. نو دلته چې کوم کسان راغوندي دوی هم دا وایي چې موږ دلته امریکا کې ژوند کوو او موږ دلته کوشش دی چې امریکا کې او دنیا کې او سپیشلی د ملګرو ملتونو ته د پښتون تحفظ موومنٹ اواز ورسی او دی وای دا به اول ځل چې پښتون تحفظ موومنٹ په پلیټ فارم باندې به دا مظاهره کوي. نو دلته ما څنګه وایي چې ونی به بجې ټایم ورکړې دی او خلک راغونډي کې لګیا دي او لک سات کې به دوی خپل پروټیست شروع کوي.
پیر صاحب تاسو د کوم دغه تل کې احتجاج کوونکي نوم واغست؟ اسلام کاکر صاحب چې هغه یو طالب علم دی، دغه شان تک نور ملګری تاسو خوا کې کوم ولاړ دي د پی ټی ایم کاغی تا تاسو ټلیفون ورکې چې دغه سره زمون خبرې شو چې غوي دغه تکې په کم غرض راغلي دی او د دوی دغه احتجاج کې د برخه اخستو مطلب دغه احساسات څه دي؟
بالکل موږ سره اسلم کاکر صاحب دی، پی ایچ ڈی سټوډنټ دی دلته یونیورسيټي کې. نو غوي به تاسو ته وایي چې د سنگر راغلي دی، په کوم نیت راغلي دی او څه ویل غواړي او څه د دوی اصل اول غواړي ملګرو ملتونو مخاطب مظاهره باندې زه فون ورکوم.
کاکر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړي مشي کاکر صاحب. دغه د پیر صاحب دغه خبره تاسو واوري دي چې کوم پښتنې دي د دې به تاسو جواب کوي؟
جی جی. نو دلته مر نیویارک سره غونډه شوی یو د پی ټی ایم په حوالہ باندې نو زموږ بنیادی چې کومې خبرې دي هغه دادی چې د پی ټی ایم څه ډیمانډ دي هغه کې د روانور گرفتاری او د نکیب الله میسود د فیملی سره چې کوم انصاف دي دا هغه موږ حساب غواړو. او دویمه خبره دا د چکم لینډ ماینز په فاټو په دې ریجن کې دا هغه کلیرېده موږ ډیمانډ کوو. دغه رنګه مسنګ پرسنز او نور چکم د پی ټی ایم بنیادی نکاتو نو زموږ مطالبه دا ده چې پښتانه که دلته دي که په پاکستان کې دي که د دنیا په نورو ملکونو کې دي هغه باید دا دی چې هغه د بنیادی نکاتو باندې زور ورکړي. که نه نورې چې کومې خبرې دي که هغه د یو جلا ملک د جلا ریاست د لر و بر دغه چې کوم مجلسونه دي دا د پی ټی ایم په ډیمانډزو کې نولو نسته او نه د هغه د لیډرشپ د افیشلي نه د هغو نیت دی فلحال. نو دغه چې دی دا ډېر ضروري دی. مسله دا ده چې زموږ چې کومه حافظه ده هغه کمزور کړي د خلکو هغه زړې خبرې ویرې سي که نه هر ورځ نوې نوې خبرې را روانې. نو دغه کلیرېده ډېر په کار دی چې موږ حساب غواړو کتاب غواړو او انصاف غواړو چې کوم وار کرایمز دي په فاټه کې ډسپلیسمنټ چې کوم شوی دي خل وزل شوی دي مطلب یو سټیټسټکس به بالکل د 2005-2016 پورې د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل زدا بار بار دا راوم داغه فائدہ دار چې د خلکو باید دا فیکټ یاد وي. په 2005-2016 پورې په فاټو بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په حوالہ باندې 2% د چکم ټیررس وایلنګس کې خلک مرسوي دي هغه د دغه درو علاقو دي. مطلب لګبګ 50,000 خلک وزل سوی دی هغه د دغو علاقو دی او هغه زیاده تر پښتانه دی. نو ډیر خلک دا وی بلکې په دې کې ډیر پښتانه ګلخانان چې دی هغه دا وی چې دا اساتی مرګونه دي 50,000 چې کوم مرګونه دی هغه اساتی هیڅ کله نشکېدله هغه د غلطو پالیسانو د وجې هغه د مفادات د وجې د مختلفو ادارو او د نورو چې کوم د دوی
اسلام کاکر سپتاسي دا خبرې خپل وکړي چې د پی ټی ایم مطالبه کمې دی هغه په ځای دی. تاسو به خبرې په دغه چې په خوانی قبایلی سیمې وي دا وخت د خیبر پښتونخوا برخه جوړی شوې دي په هغه کې جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ټلیفون سرویس هم بند دی. دغلته کې نن چې کوم دی نو د په یو سلسلو څلوېښتم لګول شوی ده د انتخابونو عمل شروع دی او دغلته کې په جلسو جلوسونو په غونډو باندې هم بندیز لګول شوی دی. نو دغه خبرې چې کوم دی او یا دغلته کې د تاسو د پښتون تحفظ مومنټ لپاره چې کوم احتجاج کوي دغه ټول ملګري چې دغلته کې نن راغونډیږي تاسو د تحریک د پښتون تحفظ مومنټ د تحریک دغه خلک چې کوم دی دا خو په امریکا کې منګورو چې وخت ډیر زیات ارچا سره نوی نه د چا سره دغلته کې دراتک د پاره بیا وخت او نو وسایل برابر وي څنګه به تاسو دغلته کې د پښتانه ګوري او وی چې راغلي دي په دې کې د کم عمر خلک شامل دي او دغه چې کم دینو په دې کې برخه خستون کې د ملک د کم برخو خلک دي
په دې کې خو چې کم پروټست دی هغه یو 15 ورته پات دی چې چالو کړي خو خلک زغپل د کوټیم دا رنګ د سوات د خلک دی د فاتاو د ساوت د نورت ز دی د پاکستان د مختلفو نورو علاقو ز دی کښنیان دی سړی دی ځوانان دی دا ګرد سر راغون شوی دی. نو زمر چې کوم پروټست دی هغه په لاسمنټ کې بر چالو کوو.
مننه ستاسو.
بالکل
پیر زبیر شاه صاحب که دره توی چه دغل تا که کم ده ملگور ملتونو اداره تا او چه کم احتجاج بتاسو دغه کوی نو داسی کم تاسو تحریر لسلی کرده ده یا لی کرده دغه کرده ام ده تیار کرده ام ده پهرست چه تاسو با دغه ملگور ملتونو تور کهی دغه کسان چه کم را غنشیوی دوی داسی سوی؟
دوی بالکل دینه ما تپوسو کو دوی دو لیټر را وړي دی یو به یو ان سیکرټری جنرال په دفتر کې وجه مکیږي او یو د ملګرو ملتونو چې کوم د بشري حقوقونو کمیشن دی د هغوی ته به وړاندې کوي او دین علاوه زه تاسو دا هم یاد کوم چې دې غونډې ته دا چې کوم احتجاج دی کوم غونډه دا دې ته به منظور پښتین هم په اسکایپ په لارې راځي خبرې به کوي علي وزیر به هم خبرې کوي او محسن داوړ دوی به هم خبرې کوي خو بهرحال دوی خودلته بینر هم راوړي دي او دا دوه لیټر هم راوړي دي او دوی به ملګرو ملتونو ته هم خپل آواز رسولو کوشش کوي او دا به دوی ته ملګرو ملتونو کې کوم چارواکي دي هغه ته به ورکوي او یو کومه طریقه ده چې دلته څوک هم احتجاج کوي هغه خپل طریقې دلته یاداشت ورته جمع کی یا خپل احتجاج ورته دائر کی. او نوما سنگھ وویل چې لکسات کې بدوی دا شی شروع کوي او په اخر کې به دوی دا ملګرو ملتونو ته خپل دا کاغذ ور جمع کوي او واقعي هم دا کیسه لیکلې دي چې کوم دوی وویل چې پاکستان کې د پښتنو چې کوم نسل کوشي دا دوی وایي چې هغه بند شي پښتنو په سیمو کې دی چې کوم پاکستان ته ترګري سپورټ کوي او پرمختګ بیا یې هغه بند کړی شي او پاکستان ته دې وویل شي چې د پښتنو بنیادي آئینی او انساني حقوقو خیال وساتي.
ډیره مننه پیوزو برشا صاحب تاسو
ډیره مننه.
مننه.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدم منوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسې او سم تاسو ته تفصیل درکو. په اسلام آباد کې هغه غونډه په کوم کې چې د پاکستان افغانستان د استخباراتو ترمنځ د همکارۍ په سیوا کولو باندې ټینګار په د دوانو ملکونو د ماهرانو د سفارتکارو لخوا په دې باندې خبرې شوې دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ د غیر رسمي مذاکراتو دور وزنې غونډه چې دا هغه هم نن بیا پای ته هم رسیدلې ده چې پکې سیاسي مشرانو د مدني ټولنې فعالینو او د امنیتي چارو پخوانو مشرانو برخه اخیستې ده. د غونډې په حق لا نور تفصیل زموږ خبريال وړاندې کوي.
پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سټریک ټو ډیپلوماسي یا غیر رسمي سفارتکارۍ په اړه د وروزنې غونډه ترسره شوې ده او غونډه افغان جوړجاړي عمل مخپړوان دي بوتلو لپاره د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو په کچه پراخه همکارۍ باندې ټینګار کړی دی او پاکستان کې د افغان سفارتخانې مرستیال مشر ډیوره ډیو تویلی چې افغانستان غواړي پاکستان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کردار لوبوي. د غیر دولتي تنظیم ریجنل پیس انسټیټیوټ د سوری لاندې اسلام آباد کې د روزنې ټریک ټو ډیپلوماسي یا غیر رسمي سفارتکاري غونډه پای ته رسیدلې. د غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنې فعالینو خبريالانو سیاستمدارانو او د امنیتي چارو سره تړلې پخوانی لوړپوري حکومتي چارواکو ګډون درلود. د غونډې د سپارښتنو تر مخه افغانستان کې د جوړجاړي عمل مخپړوان دي بوتلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتو په کچه همکارۍ باندې ټینګار شوی دی او سپارښتنه شوی چې باید د آی ایس آی او د ان ډی ایس چارواکو ترمنځ د هر میاشت د یو بل سره لیدو کاتو انتظام باوري جوړ کړي شي. د غونډې تر مخه دي کې هیڅ شک نشته چې د جوړجاړي عمل د کامیابۍ لپاره به افغان دولت او طالبانو تخپلې اوږي ټیټول وي او که د چا زړه ښه او که بد وي خو د دواړو ډلو ته به یو بل ته داسې رعایتونو ته غاړه ایښودل وي چې لا تر اوسه پورې په ذکر هم بدلګي. دغه سپارښتنو د لارې د افغان جوړجاړي عمل کې د امریکا د کردار د منلو ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو هم ملاتړ شوی دی. دغه سپارښتنې وړاندې کولو په مهال میډیا سره خبرو کې د ریجنل پیس انسټیټیوټ مشر رؤف حسن وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري د دواړو خیزو شخړو اصل جوړه ده.
ٹرسٹ وہ بیسک انگریڈینٹ ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے جس کا موجود ہونا اشد ضروری ہے اگر پاکستان اور افغانستان میں مل کے آگے چل.
او په دې موقعه اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې مرستیال مشر زرتوش شمس د غونډې د سپارښتنو عملي کېدو او د جوړجاړي عمل کې د افغانستان د پاکستان نه تمو په حق له صدا سی ویل.
یعنی کاغذ ټولې برخې دي، نه یوازې نظامی استخبارات بلکې تجارتي او د ترانزیت ٹریڈ او د سی او ډیپلوماټیک او د اغې لیول باندې چې کوم تګراتګونه دي هغه ټول پکې شامل دي، دا هم پکې شامل دي. او اغې کې وخت په وخت ملاقاتونه صورت نیسي، هغه ملاقاتونه شوي دي، د ناستې شوي دي، د نظامیانو ترمنځ هم اړیکې زیاتې شوي دي، د استخباراتو ترمنځ هم شته، چوکاټ موجود دی. نو اوس باید زمونږ د افغانستان حکومت وختنم دا ده چې اپپس باید نور زیات عملي کړو. هغه تفاهمات هغه ژمنې چې افغانستان کړي دي موږ حاضر یو چې هغه ژمنې عملي کړو. د پاکستان هم زمونږ هیله دا ده چې زر تر زره هغه عملي شي، ځکه چې د دې ټولو هڅو هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وینه بهېدل کم شي. خو د دغه پاکستان سره چې کما دو جانبه اړیکه کې پرمختګ شوی دی، نو زموږ خو اولویت او غوښتنه ده چې په افغانستان کې د جګړې ته د پایټکې کې حاصل شو. دی کې چې د پاکستان سره د وسر سیږي او دی کې چې د پاکستان څومره رول دی په جنگیالو باندې څومره نفوذ دی هغه نه باید کار والی. زموږ غټه هیله هم ده
دا په داسې محل چې رستو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ ډز بندې او بیا افغانستان کې د لا قانونه ګرځول شوې تیری کې طالبان پاکستان یو مشر ملا فضل الله وجنه پی خرامنسته شوې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ نن سبا په اعلی حکومتي کچه رابطې هم دوام لري او تیر اونۍ د افغان امنیتي سلاکار په مشرۍ کې لوړپوري افغان چارواکو پاکستان کې د آی ایس آی مشر سره د ملاقات خبر هم مخې ته راغلی و.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
پیښور های کورټ د فوجي عدالتونو لخوا تر خګر ګرځول شوو اتو کسانو د پانسۍ سزا په عارضي توګه باندې ودرولې ده. په دغې حق لبانې نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال مدرسه شاته ست وړاندې کوي.
د فوجي عدالتونو د ترهګرۍ په تور د تیزندي کولو د اتو نورو مجرمانو خپلوان پیښور های کورټ ته رسیدلي دي او درخواست یې جمع کړی دی چې دوی ته د پولیسو په ذریعه یا د اخبار له لارې معلومه شوې ده چې د دوی خپلوانو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده. ریټ پیټیشن کې دوی ویلي دي چې د دوی د خپلوانو مقدمې د قانون مطابق نه دي شوې او د پیټیشن یا درخواست اورېدنې په وخت پیښور های کورټ مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ او جسټس محمد ناصر محفوظ دغه ټولې زاګانې موتلې کړې دي، یعنی سټے اډر جاری کړې ده او د دغه قضیو ریکارډ د دفاع وزارت نه غوښته ده او په دې حق لچ دیو د های کورټ د یو نامتو وکیل ایاس خان اډوکیټ سره خبرې وکړې چې سو وجه کې دي چې اکثر های کورټ کې د فوزی عدالتونو فیصلې باندې سټے اډر جاری کړي. نو هغه ویل کله چې د فوزی عدالتونو د جوړښت په حق له سترې محکمې فیصله راغله نو هغه کې یو فکر لیکلی و چې سبجیکټ ٹو ریویو آف سپیریئر کورٹ، یعنی ستره محکمه د فوزی عدالتونو د فیصلو جاج اخستې شي او وای کم خلک چې های کورٹ ته راځینو د مقدمه هیڅ ریکارډ نه لري.
های کورٹ کې چې یو اپیل جمع کړي نو پای کې نه سره ریکارډ یې هیڅ شي نه، صرف یو اخبار دغه سره لګي یا دي چې نو که څه شي چې یاره سره لري تا خاوند دې ته پانسي شوی راشي دې سره ملاقات وکړه. هغه نو که چې هغه مونږ پای کو کې چیلنج کې لکه دا زموږ په زم کو مطلب سرسری او دا مونږ کو ته خل چې زموږ ته دا لغړي چې ته صحیح موقع نه ورکړي شوی دې ته صحیح ټرایل نه شوی او جی په خپل طریقه کړی دی بل چې کوم زموږ قانون نه قانون مطابق یو سزا چي نه یا تر تاسو ګورئ نو وکی تور باندې دې دا سزاګانې معطل کی
هم د فوزی عدالتونو فیصله معطل کړی دی او په کې هم داسې نشته چې کال ادم کړی دی وی او وای ټولو ته هم د هغه فوزی عدالتونو د فیصله مطابق سزا ورکړل شوې ده. وای وړاندې به های کورټ کې دا قسمه قضیو اوریدنه د بندو دروازو دننه کې د خو اوس د دې زیات ضرورت نه دی پاتې شوی. د دفاع وزارت خپل ریکارډ راوړي، اډوکیټ جنرال او اټارنی جنرال بحث کې برخه واخلي او فیصله لهم ضروری. باید وایو فوزی عدالتونو د یوشتم آئینی ترمیم نه پس جنوري کال 2015 کې هاغه وخت جوړ کړل شو چې په خبر کې د آرمی پبلک سکول خونړی په خرامینسته شوی و او تر دې وخت تر درې نیمو سو پورې د قضیو فیصلې کړې دي چې پکې د یو سل اتیاو نه زیاتو تر هغرو ته د تیزندی کولو سزاګانې هم شاملې دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدمونو اوریدونکو سم تاسو ته تفصیل درکو چې په مردان ضلع کې عبدالولي خان پوهنتون کې د دغه پوهنتون انتظامی لخوا ویل شوی دی چې 201 او یا هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د خپل کارونو لپاره برتی شوی او یا پرځای شوی او هغوی د خپل کارونو څخه اخوا کړی دي. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلی رپورت کې.
د عبدالولی خان پوهنتون کارکونکو دا احتجاجونه په داسې وخت کې کړی دي چې پوهنتون د های پروفایل تحقیقات وروسته د پوهنتون نه 201 یا کارکونکو د خپل نوکرونو لری کړی دي او پوره یو اشتهار کال 2015 کې کل ادم ګرځول دي. د پوهنتون وینا ده د کسان په غیر قانوني توګه اخستی شوی وو. احتجاج کونکو وایي هغوی د 13 کال راهسه په پوهنتون کې کار کوي او د هغوی د احتجاجونه به جاری وي.
خلک پچترو راغلی دی زمون غلطیانی دی مونږ را وستی دی پچترو را وستی دی ټل ډیویژن راندی
پرمننت دل تیر کړ او داغه باوجود دی د دې یونیورسيټي د پورټیټ نمبر څخه ایڈورټایزمنت او هغه کینسل کړ. داغه ټیسټ انټرویو شوی دی او په لیګل طریقه باندې د دې یونیورسيټي د امپلایز
پرمننت احتجاج دی. سبا زمنګ ان شاء الله د پریس کانفرنس گورنر هاوس د چیف جسټس اف پاکستان پورې زمنګ چې کومره سبا پلان ان شاء الله تعالی موږ بر خیر سره خپل احتجاج جاری ساتو.
عبدالولی خان په هندون په کال 2009 کې جوړ کړی شوی دی او په کال 2015 کې د پوهنتون لخوا اشتهار نمبر 8 اخلان دی 201 او یا کسان برتی کړی شوی وو. په دې کارکونکو کې د ګریډ 1 نو واخله تر 14 پورې کسان شامل دي. د پوهنتون وینا ده چې د اخستو په وخت دغه کارکونکو تعلیمي قابلیت او قانوني حیثیت نو کتل شوی او اکثرا کسان پکې د بډو رشوتونو یا خپلولې په بنیاد اخستی شوی وو. د کومو کسانو حقونه چې وهل شوی وو هغوی په هغه وخت کې د پاکستان سترې محکمې نیب او پوهنتون ته هم درخواستونه ورکړي چې د دې تحقیقات وشي. د دریو کالو راهسه نیب هم په خپل انکوایری کې ویلي دي چې دغه کسان په غیر قانوني توګه اخستی شوی دي او پوهنتون دې په خپل کاروایی وکړي. د دې وروسته د پیښور های کورټ لخوا د پوهنتون نه جواب وغوښتل شوی وو او پوهنتون په دې کې د هایر ایجوکیشن کمیشن، فاینانس او قانون د محکمې یو های پروفایل کمیټه هم جوړه کړې وه چې پکې د پوهنتون په شلو افسرانو باندې د 201 اویا کسانو په غیر قانوني توګه ذمہواري اچولې شوې دي. تیر ورځ د پوهنتون د سینډیکیټ په غونډه کې اشتهار نمبر 8 کینسل کړی شوی دی او د هغې لاندې ټول برتی شوی کسان د خپل نوکرونو لری کړی شوی دی. پوهنتون وایي دا برتی شوی کسان په غیر قانوني توګه اخستی شوی وو. یاد دی وی تیر کال په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوی په تور وجل شوی مشال خان کیس کې هم د پلټنې کمیټې ویلي وو چې مشال خان د پوهنتون دننه په غیر قانوني او بډو رشوتونو باندې نیوکې کړې وې چې لوجه مشال خان هم وجل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوخوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم.
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
افغانستان پولیس رسیل ما د پاکستان د خیبر پختونخوا وزلې باجوړ ممن خیبر ایجنسی کورما دغه شانته کې شمالي او جنوبي وزیرستان او اورګزی ایجنسی چې کوم د افغانستان سره پوله نه لري دغه وو واړو زلو کې د تیرو 15 کالو راهسي پوځي عملیات دغه تکې د اترخه غری فعالیتونه دغه دوام وکړ او دغه لکبله کې یو خواته د خلکو کورونه وران شول، سکولونه وران شول، دغلته کې هسپتالونه وران شول، سړکونه وران شول، د خلکو ژوند دغلته کې ډیر زیات متاثر شو. په لکونو خلکو کډې وکړې او تر 4 میلیونه پورې کډوال یاد کړې شول چې ګینې دوی د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته کډې وکړلې. د دغه سیمو حالات کې یو خوا دغه ترخګری پر ضد عملیاتو کې اغیزمند شول، نو بل خوا ته د افغانستان سره په پوله تجارت هم هغه زیات اغیزمند شو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شو. د دې سره د چمن چې کوم په سیمه د بلوچستان صوبې ده دغلته کې دغه لار باندې هم وخت په وخت باندې تګ را تګ د لاریو د کاروبار کوونکو هغه اغیزمند شو وتړل شو. د دې سره سم په تورخم کې چې کومه لویه لار ده د تجارت د افغانستان سره دغه لاره هم څو واري وتړل شوه، خو د غلام خان لاره چې د تیرو 15 کالو راهسې تړل شوې وه هغه څو ورځې وړاندې هغه خلاصه شوه. او د دغې سره سم د خرلاچۍ په نوم چې کومه بله لار ده د کورم ایجنسۍ سره دغه لار تړلې ده، د دغه کورم ایجنسۍ او د افغانستان ترمنځ په دغه لار باندې تجارت کېده. د ورځې په حساب 1.5 پورې لارۍ بتلې راتلې او دغه لاره هم وخت په وخت تړل شوې وه، خو په نږدې کې دغه لاره چې کله خلاصه وه نو د کاروبار د تجارت زیاتره زور په دغه طرف باندې و او د غلام خان لاره تړل شوې وه. نو ځکه کله چې د غلام خان لاره هغه خلاصه شوله د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسي د دغه سیمې سفر وکړو په رسمي توګه دغه لار خلاصه شوه. نو د دغې وروستو په خرلاچۍ لار باندې د کاروباریانو تګ را تک چې دی په هغې باندې اغیز غورځېدلی، په دغه تګ را تک کې کمی راغلی دی. کاروباریان دا وایي چې دغه ځای کې یو ته یو خوا ته که تګ را تګ کم شوی دی نو بل خوا ته د ګمرک په چارو کې هم د دوی سره د حکومت لخوا مسلې موجود دی او په هغې کې کم لاس امداد د دوی سره نه کیږي. نو دوی مطالبه کوي چې حکومت به دغه لړکې د دوی سره مرستې وکړي چې دالته کې د خلکو ژوند چې د کاروبار سره تړلې دی هغې ته هم په اسانۍ سره دغه خپل روزګار په هغې کې اسانی پیدا شي. د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری په دغې باندې یو راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د تورخم او چمن ترڅنګ د کورم قبایلي سیمې خرلاچي د پولې د لیارې به هم د ډېرې مودې راهیسې افغانستان سره دو اخیزه تجارت کېدو، د کومې سره چې د سلګونو په شمېره کې ځایي تاجران، ترانسپورټران او حتی عامه مزدورکاره طبقه تړل شوې وه او دغه تجارت د ځایي خلکو دپاره د معاش یوه مهمه ذریعه هم وه. په نږدې وختونو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ په ځینې جنجالي موضوعاتو تاوتریخوالي له وجې لکه د تورخم او چمن د خرلاچي پوله هم څو وارې تړل شوې او وروسته بیا پرانسته شوی و د کومې له وجې به چې په وختي توګه ځایي تاجران او ترانسپورټران متاثره کېدل. خو اوس چې د کله نه د شمالي وزیرستان غلام خان پوله هم د افغانستان سره د دوه اړخیزه تجارت دپاره پرانستی شوې، د هغه مودې راهیسې د خرلاچي د لارې دغه کاروبار نیم په نیمه کم شوی. په پاره چینار کې د افغانستان سره د اوچې میوې تاجر مصاحب حسین د دغې نوې صورتحال په هکله وایس آف امریکا ډیوه ته وویل:
یاره مونږ سره تقریبا 50-50 اوس مخکې به مونږ دلته 100 گاڑی 120 گاڑی راتللو، اوس تقریبا 40 گاڑی راځي او 50 گاڑی راځي. نو مونږ کاروبار بالکل نیم شو، کېدای شي کدسې مونږ سره دا حال وي په دغې لارې چې د کوم مونږ مطالبه کوو چې کنی مونږ ته منشي پرېږدی او کسان راته پرېږدی چلته ګبره کوي، که دا دوی و نه منله کېدای شي مونږ لاره بندم شي. هغې طرفه خو بالکل صرف کولر راځي، کولر راځي لوره خو ډرای فروټ فریش فروټ دا مونږ باندې اسې هم بندو کنه، که اوس مې اجازت ملاو شي خو ټیک دی، کنی امپورټ زمونږ بالکل نشته.
د کوزی کور مې یو بل تاجر او قامی مشر ملک نجیب حسین هم ګیله من دی چې د خرلاچی د لارې کاروبار کې کمی له وجې دایي تاجران د مالی تاوانونو سره مخ شوي.
کوم اډه ده د خرلاچی او غد لوی اول واجنه څه کاروبار ډیر زیات کام شوی دی، او دلته څه کوم خاص کر غریبه طبقه ده لکه پانډیان شو او نور کسان شو، هغوی ورځې به مطلب تقریبا داسې وایي چې 1 کروڑ روپۍ میاشتې به ګټلې، هغه خلک چې کوم دي اوس 1 لاکھ روپۍ ته راغلي دي. نګیر چاپیره لکه ډیره سخته خفا ده.
د دغه سیمې د تاجرانو په استازیتوب مصاحب حسین وایس آف امریکا ډیوه ته دا هم وویل چې د خلاچي په پوله دوی سره د امنیتي مامورونو رویه هم ډیره ښه نه ده، او نه دغلته دوی له د امپورټ او اکسپورټ سره تړلې اسانتیاوې په وخت ورکولی شي.
هلته حالات ډیر خراب دي، خراب دا دی چې کوم دلته سیکورټي فورسز ولا ناستی کنه، لکه مونږ هلته افغانستان ته ځو د خپلو ګاډو کسټم کوو، هغه د پاره مونږ ته منشي نه پرېږدي. کله امام منشی هلته نشي تللی، خپل ګاډو کسٹم نشي کولی، ګمرک نشي کولی، نو مونږ به څنګه کاروبار وکړو؟ او بل دینه علاوه هغه نه مونږ پیسې راوړو، پیسې خلک بینک کې سهار کوي کنه، جمع کوي کنه، دوی مونږ ته مزدګر ټیم راکړی دی، نه دا کاروبار نشي کېدلی.
د مصاحب حسین په وینا څو میاشتې وړاندې د افغانستان له اړخه پاکستان ته د افغاني تجارتي توکو واردولو یا امپورټ باندې بندیز لګولو نه پس اوس په تورخم او چمن دغه بندیز اوچت کړی شوی. البته په خرلاچی پوله دغه بندیز اوس هم لاګو دی، د کومې په ضد چې هغوی سترې محکمې ته هم رجوع کړی. مصاحب حسین او نورو دایي تاجرانو د خرلاچی په پوله ګمارل شوی د نېشنل لاجستیک سل د عملې د روي هم ډېر شکایت وکړو، او تورې ولګاوه چې د ان ال سي عمله دوی نه د هر تجارتي ګاډي په عوض 1400 کلداري اخیستو باوجود دوی ته هیڅ قسم اسانتیاوې نه ورکوي. دوی وویل چې د ان ال سي عملې دغه روي په ضد به هغوی د دغه ادارې اعلی چارواکو ته هم خپل شکایت رسوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پړچنار.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202-205-003. دا د وایس آف امریکا دیو خبرونه د قدر منوریدونکو تاسو په ریډیو باندې زمګه غغورې د دغه ترڅنګ په کور کې د ډېر سہولت وی. نو په ایجا ساتری باندې د خبرونه تاسو په ټي وی باندې هم کتلی شئ. زمګه خبرونه ریپورتونه مرکې چې دی هغه نه تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې هم استفاده غستلی شئ. مونږ په یوټیوب، یو ټوئیټر، انستګرام او بیا فیسبوک هم او اوس هم
تاسو ته یو مرکړ باندې کوو چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زرد شمس سره زموږ خبريال کړی دا او دا په هغه لړ کې شوې ده چې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ په سیوا کولو باندې په اسلام آباد کې غونډه هم شوې ده. نو دوی په دغه لړ کې وایس اف امریکا دی وته ویلي دي چې افغان حکومت سم د پاکستان ته ملري چې د سولې په لړ کې خپل کوټلې رول لوبوي او طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کېږ نه وي. نو په دې حق لباندې د دوی دغه خبرې تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوو.
زمن حکومت یو خاص موقف لري، نظر لري په داسې حال کې چې د سولې هر ګام چې په دې برخه کې سوګلی دا غیم لاټړ کوي تایید کوي، خو کله چې بیا یو څه سر خطونه هم لرو هغه معلوم دي چې په هغه ځینو باندې د غولس قرباني ورکړې ده نو بیرته شاته تک نشي کوي. خو د دې معنی دا نه ده چې موږ په دې برخه کې زموږ حکومت هر وخت آماده ده په ټولو برخو باندې یعنی مذاکره کوي. نو امیدواری شته ده خو په دې کې یو څه پیچیدګي شته ده. نو زموږ
لګی دا چې کوم سپارښتنه دي خاص کار په استخباراتو په کچه باندې کوم دی سپارښتنه ورکړی چې هر میاشت ملاقاتونه کیږي د این ڈی ایس او د آی ایس آی د چارواکو ترمنځ، آیا وینې تاسو چې دا ممکنه ده؟ دا خبرې ممکنه دي
داسې چې کله د اپپس یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او د تفاهم کوم سند چې نهایی شو، نو د هغې په چوکاټ کې یو برخه ناستې ولاړې او غونډې ترسره شوې دي او هغې یو بنیاد موږ ته راکړی دی. په هغې باندې هغه ټولې برخې دي، نه یوازې نظامي استخبارات بلکې تجارتي او د ترانزیت ٹریډ او د سی او ډیپلوماټیک او د هغې لیول باندې چې کوم تګ راتګونه دي هغه ټول پکې شامل دي، دا هم پکې شامل دي. او هغې کې وخت په وخت ملاقاتونه صورت نیسي، هغه ملاقاتونه شوي دي، د دوی ناستې شوي دي، د نظامیانو ترمنځ هم اړیکې زیاتې شوي دي، د استخباراتو ترمنځ هم شته، چوکاټ موجود دی. نو اوس باید زمونږ د افغانستان حکومت غوښتنه هم دا ده چې اپپس باید نور زیات عملي کړو، هغه تفاهمات هغه ژمنې چې افغانستان کړې دي موږ حاضر یو چې هغه ژمنې عملي کړو. د پاکستان هم زمونږ هیله دا ده چې زر تر زره هغه عملي شي، ځکه چې د دې ټولو هڅو هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وینه بهېده کم شي. د دې هغه نه سوګ انکار نشي کوي، د افغانستان مسله صرف د افغانستان پورې مربوطه نه ده. ولې تصمیم به افغانان نیسي؟ نو د افغانستان حکومت ته او طالبان دي په دې کې ولسمشر د اختر کې کوم بیان ورکړ، په هغه کې هم دغه دعوه چې د هغوی دغه به پکې وي، یعنی هغوی به پکې موافقه کوي. کله چې افغانان موافقی د افغانستان حکومت موافقی د سولې په برخه کې او هغه یو نتیجې ته رسیږي، نو نور ټول خواوی مجبور دي چې هغه خبره ومني. نو که هغه امریکا دا واک نور دي او تاسو به کتلې مو چې هغه خپل هم بیان ورکړی دی، خپل موافقه خودلې ده چې که افغانستان کې وایولنس او تاوتریخوالی کمیږي نو هغه حاضر دي چې په دې کې مرسته وکړي. نو دا غیر خوانه موږ ته کوم تشویش نشته.
د پاکستان د کردار نه اوسه پورې دغه سولې جوړجاړي عمل کم حد پورې تاسو مطمئن یو نور دغه مسلی تم مسلی چې پاکستان ته داسې غټ سګامونه پورته کول پکار دي؟
ها اوس به د جزئیات ته ماته تک لازم نه وي، خو د دغه پاکستان سره چې کومه دو جانبه اړیکه کې پرمختګ شوه دي، نو زموږ خو اولویت غوښتنه ده چې په افغانستان کې د جګړې ته د پایټکې کې خصل شو دي، چې د پاکستان سره د وسره سیږي او د کې چې د پاکستان سمره رول نه په جنگیالو باندې سمره نفوذ دی هغه نه باید کار والی. زموږ غټه هیله هم ده هغه بیا نور بیا په ټیټه سطح باندې او په هغه تخنیکی سطح باندې ډېر موضوعات دي چې په هغه باندې بحث وشي، هغه استخباراتي دي، هغه نظامی دي، هغه سیاسي. اوس پورې خدا پرمختګ هم یو سو ګام چې موږ مخکې تللی یو هغه موږ ته دا امیدواری راکوي چې پاکستان هم اوس دغه مشکل درک کړی دی او غواړي چې په دې برخه کې سو ګامونه مخکې لاړ شي او ان شاء الله هغه هدف ته ورسیږو. نو بیا هم دا په راتلونکي باندې منحصر یو چې موږ څومره هغه هدف ته رسیږو. خبر نو نتیجه به موږ ګورو، هغه خو به معلومیږي ځکه چې زمونږ دې کې ډیره تعدیده موږ په جلدی کې
تاسو وینئ چې پاکستان طالبان کې نو لشي مذاکرات ته دي
یو سرول لوبوي شي، یو غزنا کرول لوبوي شي.
ډیر مننه سر دی ریډیو سره خبرو کوم.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورېدلی شي. دا www.voadewanews.com هېر نه کړئ.
د امریکا میریلند ایالت په اناپولس ښار کې یو وسلوال تن د ورسپانې په دفتر باندې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي، یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. دغه تن نن عدالت ته وړاندې کړی شوی دی او په ده باندې دغه 15 کسانو د قتل مقدمه جوړه کړې شوې ده. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د چارواکو په وینا د رسپانې په دفتر د حمله تیر ورځ د میریلند ایالت په اناپولس ښار کې شوې، چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژلي شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو ویلي چې د برید کوونکي پیژندګلوی یې د جرډ راموس په نوم کړی. په انټرنیټ د عدالت د ریکارډ تر مخه په راموس د اولنې درجې د قتل 15 دقیقې هم لګولې شوې. چارواکي وایي چې د جرډ راموس د کیپیټل ګزټ نومې دغه خبر سره د اوږدې مودې راهیسې دښمني وه. مامورین وایي چې دا یو هدفي برید و. د دې وړاندې عیني شاهدینو وویل چې دغه برید تیر ماسپښین 3 بجې د کیپیټل ګزټ نومې په رسپانې شوې، چې پکې برید کوونکي په دروازه ورننوتلو او نیوز روم یا د خبریالانو تالار ته ورغلو او ډزې پیل کړې. د رسپانې یو خبریال چې د حملې په وخت په نیوز روم کې موجود وو، د میز لاندې پټ شوی او په ټویټر ویل چې ډزې اوري او د ټوپک د بیا ډکې دو غږونه هم اوریدل. صدر ټرمپ په ټویټر په خپل پیغام کې ویلي چې هغه ته په اناپولس ښار کې د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي. صدر ټرمپ د ویسکانسن ریاست د دورې څخه بیرته را روان و چې دغه ټویټ یې کړی. هغه په حمله کې د وژل شوو کسانو خپلوانو سره د غمرازۍ څرګندونه کړې. د میریلند ګورنر هم د ریاست په مرکزي ښار کې په پیښه د غمرازۍ څرګندونه کړې. میریلند د واشنگتن سره پوله لري او اناپولس د واشنگتن نه شاوخوا 1.5 میل لري. په شمال کې پروت ښار دی.
وایس اف امریکا دی خبرونه د قدر منوریدونکو تاسو زموږ خبرونه ته وګی خبری خبرونه وا د سرتور رسیده. اوس موسیقي لري خبرونه د اشفاق.
بالکل، او موسیقي د خوان موسیقي دا زما خل له پروډوسر سره په انتخاب د انتخاب دی.
نو مننه کوم د دوی نه خو زموږ خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري. او کو تاسو د راتلونکو پروګرام په حق لا زموږ اوریدونکو خبر.
بالکل، نو راتلونکو مو پروګرام هم د موسیقي دی، د غزل محفل پروګرام دی. نو دغه شانته کوم اوریدونکو ته وایي چې د بارکوال صاحب سره تاسو په دغه پروګرام کې مل شي، دغه پروګرام کې چې کوم د غزل واوري او د خوان غزل دی.
نو وګورئ د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه د ډیوی خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري. ټیکنیکل اړخته به هم د خپلو همکارانو نمونه واخلو. زم سر پروډوسر او وکیل خان د دغه تر څنګ سر د انجینیرز په ټیم کې وو. موږ سره جان او نشوان د هغوی نه هم مننه کوو. وګورئ د وایس اف امریکا د خبرونه لا هم دوام لري. د خبری خبرونه قربانه وګم
او زاش پاک مومن
اخلو ستاسو نه اجازه
دلپا دلپا من